ازادي راډیو ته یو ور بیا خرغلی درنو دوستانو په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې ده. یو ساعت خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن به په دې خبرونه کې د معدې په ناروغیو باندې باس کې چې افغانستان هغه هیواد دی چې زیاتره خلک د معدې له بیلابیلو ناروغیو نه رنځوري، که هغه د معدې ګیس وي، که د معدې تیزاب زیاتېدل وي. په دې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې باس کېږي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د در انشا مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. په کندهار کې 14 وسوال په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یوه عصري هوټل پرونی وژون کې حمله وغندله. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمنی ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په عین حال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلولې جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل سوي. چارواکي وایي دغه جګړه تېره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې سوې. د کندهار د امنیې قمنداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د پولیسو او د دشمن وسلوالو مخامخ جګړه شوه. دې جګړه کې دښمن ته ډېر مرګجوب لا ورسته ده چې 14 کسه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا نامعلومو وسلولو نن یک شنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینین ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان و چې د چهارشنبه تپې په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
وسلولو طالبانو د دې پیش په اړه څه نه دی ویلي. دب د اصل کې ده چې پرون په کابل کې د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو ووژل سوه. هلته د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې ووژل سو. د کونړ د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل شیرولی ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کوره جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوې. چا د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. د په تیرو دوه میاشتو کې په کونړ کې د خپل ډول مخې درېمه هدفي وژنه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسل کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دښمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. دا د بیلابیلو ډلو فعالانو ته په وینا کې دغه رزو ویل نن نسو ویلی چې آیا دغه جنگ یعنی د عراق او ایران د جنگ تر کلونو شکه بعد شرایط دي. خو شغلی روحانی زیاته کړه د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو او صادراتو کې ستونزه نه درلوده. یوازې د وسلو پرانیولو مو بندیز وو. د پاینې حل کې ویل چې له دې ټولو سره سره نه هیلې نه دی او راتلونکي ته ډیره هیله لري او باورمند دی چې که د دوی ترمنځ یووالی موجود وي دا سخت شرایط به تیر سي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یوه عصري هوټل پرونی وژون کې حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستان یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه یې خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د ده دفتر خبره کړې ویلي دا ډول پیښې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاین د سبوتاژ هڅه ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې موږ به د دغسې اجنډاو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکی وواژه وروسته هوټل ته دننه سول. د بیوزل ایالت بلوچستان بندری شار گوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پنګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سویده. دغه پروژه چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر تر سیږي، په کې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روختون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجان ولایت تړل دي. او در روسیه پر روسوب سیمه که چارواکی وی چه ده گازو تر چودین وروسته جنایی تحقیقات پیل کردیم. دغه چودین پا یو اپارتمان که وسوه چه یو سره او یو ماشومی و وجل. محلی چارواکی وی چودین پا حق ودانی که چه ده نری دول خطر سر مخامخته گن اپارتمانون تخریب کردیم. پا پیشه که دوه کسان سخت پیان سیوی چه روختون تا لیجدول سیوی دیم. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې تحقیقونکو د پیښه په تړاو د غازو د هغې کمپنۍ اسناد ضبط کړي چې په سیمه کې خدمات وړاندې کول. په جنوري میاشت کې هم په روستوف سیمه کې د طبي غازو په چاودنې کې 15 کسان مړ سي وو. هغه چاودنه د استوګنې د یوې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو سبب سوی هم و.
یا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در رابطه به تکالیف میده، بدهضمی، پرخوری و هر مسئله که در رابطه به تکلیف میده ارتباط داشته باشه صحبت میکنیم و دکتر صاحب صدیق کاکر متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند تا در برنامه صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش در این مورد آماده شده که با هم یک جا میشنویم.
میده عضو میانخالی، عضلاتی و حجمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در